ضرورت لرو ولا هم دغه لمدې طریق هم کېدای شي چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړې لپاره د کنسرتونو زمینه برابره شي نو د ده د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د ده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کیدای شي چې د ده لپاره د یو عایداتي منبع باندې دا یوه کیسه بدله شي. یعنی فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډېره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو سره موافقم او فکر کوم دواړه هم نظر هم یو. که څوک داسې یو طرحه وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړې، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې د هغې ملاتړ کېږي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون ونیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وک، هغوی خپله د دې کال لارې د دغه امکان لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي. هغوی کولی شي خپل برنامه جوړې کړي، هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت ده.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکتنه ل آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو، د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتا نه پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی د غمازی کوي، ول په ول پیکی د غمازی کوي، صبر چې له سترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ د لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زه به ترې مل واړوم، او لاس د خپلې غاړې ته راولویږي، لاس د خپلې غاړې ته راولویږي، ستا له تور وربله که ګل واړوم، تور د ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به د ببرای په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي، چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه، په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوختې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کیسې دي، هغه ته کوي چې مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري. کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوي چې هغه روښانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوی کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نسو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نسو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مرواج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو کزو وایم ځینې شان په کیسه کې د همدې خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزورې راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه یعنی کچیر ز هرڅ خلکو ته پډاغه وای ما چې دانه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت پدې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبري راپور لکه یو خبري جواب نو
وبخشي پدې برخه کې وبخشي تاسو خبر نشم پدې برخه کې زرانه وای ما چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي اساسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوي کیسې د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه د خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج شوي دي رامنځته شوي دي یو څوک یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په دې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه پلی کیسه کیدای اندغه مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د ساده کدايه هغه وای موږ چلی کو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شو یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا باندې کله چې زه مثال کافکا ولرم که زه داستیفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا غوړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سمال وستلای دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا کوم فضا ته شریکه ولا نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو طبعا هغه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوسم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم راځولای چې کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپل کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي د غاړخ ستاسو خرڅوي دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی د غاړخ څنګه؟
بالکل، مثلا ل دینه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستوي د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دای وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سیمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څو وضعیت کې دی. نو تاسو په سیمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سیمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایثار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای، کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شي دی وای، سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه بې مالګې طعام. نو تناسب ته برقرار ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پورې چې هغه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم همدغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو، ډېر یو یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال هم هغسې کیسې هم پنځوي هماغسې تخلیق کوي. او زه دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي کوچیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده. او یو روخنای دی یو دی یو دی رنای او بسره د سما په دور راځي یعنی خوشبختی د مطلب راځي او هغه متاسفانه وای خوشبختی نه یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کې یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوري یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره د ریل پټلۍ کې شخمه یې کوي
له شاغلي ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورورو پرزمکا پخوری دو پلوگئی کی پت انجیلی تور چا جوش نورا رخ کت کرد ورورو دا کتی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کتی وری خلاس کرو پخوار دسترخانی لسپوری دوده و چو پیالو سرا چا جوش که خود او لکتی ووتا لزنگوحلی صندوق سخی توری جامعه و سپین تکری رواخستل پا بیڑه جامعه واغسته سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولې دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېرې لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته ده یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې رالی شلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکل دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمشتره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې مشته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان تور رافورت کړم مکناټن یو واجی او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوی شخصیتونه مرسته دغه سره پیژندل سوی دی چې د دوی ویو اړخته کتنه سوی ده او نور اړخته کتنه نه ده سوی. خو په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مرسته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یوه انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه سوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینی مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزان هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره ورسره اخلي. لوستونکی داسې ورسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډوله دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1893 میلادي کال له سپتمبره د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخیستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت ډیر وړې او عجیبې پیښې هم ثبت شوې دي.
جالب شان دي چې هغه خلی ډیسه لیکلي دي. یو ځای مې په پیادې کې چې وایي چې ما د خپلې قشلې د برجنه لیدل چې هلته جنګ روان و د بیمارو په غونډۍ باندې د انګریزانو د قواوو د افغان جنګیالیو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ما ته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجي او هر سوار کار د خپل شا ته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه هغه راوباسي چې ستراتو کړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. وی دوی دغه کار بیخی وی ما ته جالب بو. بلا خبره چې اوس مې په یادیږي چې د دوی وی د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې. وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي بیرته د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بل جالب خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لري فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډس کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نه ښوښتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوجدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له شاغلي ځاځي څخه ور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي لن هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېری وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی موشت روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور کھیو محل دی ٹول خر کی شہان اور تا حیران رام قتل دی ٹول خر کی شہان اور تا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو د شیوا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخو دبلبل دسیم دس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل زهره پست غزله